السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اختر له لمانځه وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د سولې لپاره هر اړخیزو مذاکراتو ته چمتو دی. دا هم اورئ چې امریکا د پاکستان پوځ ته په کلنی ډول ورکوونکي 225 میلیون ډالره کومکونه بند کړی دی. خو له هر څه مخکې له سفیر اسانیزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی همداراز وسلوال طالبان هم سولې ته راوبلل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیسا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې کړې دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اورئ چې د روسیې جمهور رئیس خبرداری ورکړی چې په کوریا ټاپو وزمه کې د یوه جګړه نږدې پیلېدونکې ده. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی وویل له پاکستان سره سوله په اجنډا کې شامل ده، خو افغان حکومت د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هر اقدام کولی شي.
د دې نه زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آماده یو. موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې ان شاء الله تعالی د منطقي امنیت دی پاره او دی منطقه دی سوکالی دی پاره هر اقدام کولی شو.
افغانستان جمهور رئیس ښاغلی غنی په داسې حال کې د پاکستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي خبرو ته سیاسي خبرو بلنه ورکړه چې د چین حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د رغند رول لوبولو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر د اختریز پیغام په ترڅ کې همداراز یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي د ملي امنیت سلاکار د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لمرسیال اسسټانټ او د امنیت شورا د منځنۍ او جنوبي اسیا مشر سره په پرونی لیدنه کې د امریکا نوې ستراتیژي کې د افغانستان د پرمختګ د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د پرمختګ یو مهمه او اساسي لارو بلله. د امریکایي چارواکي همدارس د امریکا د نوي ستراتيژي په ترتیبولو کې د افغانستان د حکومت او خلکو له فعال ونډې ستاینه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی په دغه هیواد کې د ورستیو هوایي حمله په نتیجه کې د 28 ملکانو په وژنې خواشینی ده. یوناما د پنځمې پروسپې یو اعلان کې ویلي لمړنۍ ارزونه ښیي چې د هرات په شینډانډ کې د دوشنبه ورځې هوایي حمله کې 15 ملکان وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. اخو په لوګر کې هم د چهارشنبه پروسپې یو هوایي حمله کې 14 ملکان وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. د اعلان لمخې دواړه هوایي حملې د وسلوالو مخالفینو د هدف ګرځولو لپاره شوی وي، خو ملکانو ته مرګ لواړول. اخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ورستیو هوایي حملو او د ملکانو د مرګ ژوبلې د سیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دغه پلاوی سیړنې تر اوسه نه دی اعلان شوی. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د طالبانو ضد یو قومي مشر په موټر بمی چاودنه شوی چې پکې په خپله دا قومي مشر زوی او یو بل کس وژل شوی. په دې چاودنه کې چنن جمعه د مومند جنسي په انبار کې شوی د یو قبایلي مشر په شمول دوه نور کسان هم ژوبل دي. تر اوسه د دې که مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له تاجکستان سره د امنیتي معلوماتو د تبادلې په سر هوکړې ته رسیدلی دی. دا هوکړه بیجنګ ته د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان د رسمي سفر په وخت شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي ولسمشر شی جین پینګ له خپل تاجکستاني سیال ښاغلي رحمان سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بشپړ ستراتیژیک مشارکت رامنځته کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دواړه هیوادونه د امنیت، دفاع او د قانون د اجرا په برخه کې اړیکې زیاتوي او له یو بل سره د خبرتي معلوماتو پر اکړه ورکړه کې بشپړه همکاري کوي. دوه خبرونه لرو. له روسیې نه، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې چې په کوریا ټاپو وزمه کې د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ سختې لانجې د یوې لویې جګړې پیلامه ده. د ښاغلی پوتین خبرې نن د کرملین په ویب سایت خبرې شوې دي. هغه د سولې او خبرو اترو غوښتونکی شوی او ویلي دي یوازې خبرې اترې د لانجو لپاره د پای لاره ټاکلې شي. د واشنگتن او پیونګیانګ ترمنځ له تېرې اونۍ راهیسې لانجمنې اړیکې لا پسې ترینګلې شوې. پیونګیانګ د جاپان له هایکیرو ټاپو له سره یو راکټ تیر کړ چې ورپسې نړیوالو سخت خبرګونونه وښودل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو په امریکا کې د روسیې د دریو ډیپلوماتیکو مرکزونو د تړلو په اړه د واشنگتن په غوښتنې غور کوي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لاوروف نن د ماسکو د نړیوال اړیکو د دولتي انسټیټیوټ ته په وینا کې داسې وویل:
Мы только вчера ночью получили подробную ноту. Занимаемся этим.
Мугео Рухана ядашт парун шпатр ласа карцируи, че кале е цирана варзавана пайта варседа паара бейх баргун вахайо. Хозах вара муэм, че мунг да бандизуну ау да ланжу пайлаун ки на ю.
Выпадами она...
د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لاوروف ویل په سان فرانسیسکو کې د روسیې کنسلګری او په واشنگتن او نیویارک کې په روسیې پورې د اړوندو دوو نورو مرکزونو د تړلو لپاره تر سبا پورې ضرب الاجل ټاکل شوی دی. له دې مخکې روسیې د جولای په 28مه له متحده ایالاتونو وغوښتل چې په روسیه کې خپل ډیپلوماتیک غړي 4550 کسانو ته راکم کړي.
لسفی ولستان اگزینه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر لالمانځه وروسته نن پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د سولې هر ډول سیاسي مذاکراتو ته چمتو ده.
پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هل الخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادگی لرو.
د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو احکام لاسلیک کړل. او په دې خبري مجله کې دا هم اوري چې امریکا پاکستان ته 225 میلیون ډالر مرسته چې هر کال پاکستانی پوسټ ورکول کېده بند کړه. له افغانستان څخه د پانګې وستلو او د سوداګرو پر وړاندې ستونزې به افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخ کړي.
په داخل ته نظام کې محلي زورواران د اشخاص او افراد تجار په هغه ځای کې چې سرمایه‌ګذاري کوي یا کمپنۍ نیسي یا په ستراتیژي او پروژه قرارداد اخلي مستقیما طرفه نه تهدیدېږي.
او دا هم اوري چې سونی کمپنۍ خپل دوه نوي ډوله موبایلونه مارکیټ ته وړاندې کړي دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتو ده. محمد اشرف غنی چې په ارګ کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د تل په څیر پر وسلوالو مخالفانو هم غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي. ښاغلی غنی شیعه او سنیانو ته سپارښتنه وکړه چې د یو بل جماعتونو او تکی خانو ته لاړ شي څو مذهبي او ملي یووالی ښه تمثیل شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانان د بهرنی سیاست په پایله کې دې ته رسیدلی دي چې د تیرو څلوېښتو کلونو ارزوګانې عملي سي. محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق په چوکاټ کې هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګي لري.
د دې جنه زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادگی لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نراسي دا د باید ټول ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دی پاره او دی منطقه دی سوکالی دی پاره هر اقدام کولی شو.
خغلی غنی وویل چې افغانستان زیاتی طبیعي زیرمه لري او له دغو زیرمو څخه د استفادې لپاره اړینه ده چې په سیمه کې سوله او امنیت راسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی چې هیواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلای سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال اسرائیل مخالفان په پاکستان کې روزنیز مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول اداوې رد کړې دي او دغو اداو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړې دي. په ورته وخت کې د تل په چیر محمد اشرف خانی یو ځل بیا په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان وي او د افغان مرشدی رودلې وي نو سولې ته دې چمتو سي.
مخالفین مسلح افغانستان باید انتخاب کنند که افغان هستند و از مادر افغان شیر خوردن و از مادر وطن الهام گرفتن یا وسیله نفاق و شفاق و خوارج است. زبیم طولو تا ده سول الله سورانده که اون ده خدای جل شانهو لاره ده او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت ده چې موږ باید سولې پسې وګرځو.
بلخوا وسلوالو مخالفانو په خپل اخترس پیغام کې ویلي دي چې د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی. د همدې لپاره سیاسي دفتر ته د سولیز حل د موندلو دنده سپارلې ده. محمد اشرف خانی شیعه او سنیانو ته سپارښتنه وکړه چې د یو بل جماعتونو او تکی خانو ته ولاړ سي څو مذهبي او ملي یووالی ښه تمثیل سي. دا په داسې حال کې ده چې په جماعتونو باندې د داعش د حملو په لړ کې وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې په امام زمان جماعت وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 28 کسه پکې ووژل سول او له 500 زیات پکې ټپیان سول. محمد اشرف خانی وویل چې په سپیشل زاینو حمله په ټولو افغانانو حمله دي او دا کار یې د خوارجو بال او ټینګار وکړ چې ټول افغانان باید دغه ډول حمله وغندي.
دا رحمت افغان پر راپور کې مو وریدل چې ولسمشر غنی نن د اختر د لومړۍ ورځ په مناسبت په خپل وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي خبرو اترو ته چمتو ده. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وی پاکستان ته د افغان ولسمشر پیغام په دې هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له فشار سره یو ځای کیږي چې دا به له ځان سره یو نوی زیری ولري. د دې کارپوهانو له ډلې انتظار خادم سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتنه کړي چې له دا ډول سرګندونو د افغان مشر اشرف غنی هدف څه ده؟
دا یوازې د پیغامونو مثلا نشي کېدلی. د پاکستان غوندې یو حقاق او ظریف د شریف سیاست خاون رقیب چې موږ سره مخ پر مخ په جګړه کې دخیل نه یو، د هغوی سره همدغسې ظریفانه ژبه، متحد فکر او پیری وخت کې داسې دریس چې نتایج ملموس ولري، داسې فرمونه سره کار غسل پکار دي. نو ولسمشر غنی د الفاظو په لحاظ باندې واضح هو، ولې دغه الفاظو ته تحقق په خاطر باندې هغه پلانونه چې باید له ځان سره ولري په هغه کمی احساس کېده.
په پاکستان باندې که د نړیوالو فشار ته وګورو یو څه ناڅه زیات سوی هم ده. پاکستان به دغه فشار ته په کتلو سره چمتو شي چې د افغانستان په اړه باندې پخوانی پالیسۍ کې یو څه ناڅه بدلون راولي؟
د نړیوالو فشار پر پاکستان باندې پخوا هم زیات و، ولې د پاکستان حقاق سیاست د دې لامل شوی دی چې هر وخت کې له ستونزو نه شاره اوږه خالي کړي، د فرار لار ځان ته پریږدي. زه باور لرم چې لږ تر لږه د دنیا په لهن کې، د دنیا په فکر کې، د دنیا په دریځ کې د پاکستان پر وړاندې تغییر راغلی دی. ولې دغه د دنیا تغییرات هیڅ نشي کولای، مګر دا چې په افغانستان کې داسې لابیګری موجود دی چې هغه په افغانستان کې د نړیوالو هیوادونو یا د نورو دنیا د هیوادونو سره داسې لابیګری وشي، هم په افغانستان کې هم بهر، چې نو فرصتونه شته دی په لاس کې. ولې دغه فرصتونو نه ګټه اخیستل او دا کیش کول او دا په نغدو پیسو باندې بدلول، دا د هنر ډاکو ډیپلوماټانو کار دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي دي ته آماده سوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې ستونزې چې دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړي رول ادا کړي. د چین سابقې او پاکستان سره نږدېوالي ته په کتلو به دغه هڅې نتیجه ورکړي؟
چین د منځګړیتوب هیڅ معنی نشي درلودلی، ځکه ازمودنه یې بس په داسې حال کې چې د افغانستان او د واشنگتن ترمنځ تر هغه وخت پورې یو تفاهم نه ایجاد شوی او تر هغه وخته پورې چې د امریکا باور نه راغلی فکر کوم چې دغه منځګړیتوب هیڅ معنا لري. بیا هم په تکرار باندې وایم که ټوله دنیا مراجمه شي او د افغانستان د قضیې د حل لپاره کار وکړي، تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په سیاسي حلقې کې او هغه حلقه چې هغوی واک په لاس کې لري، د هغوی په ژوند کې، په فکر کې، حقانیت، رښتینولي او تعهد او پیری وخت کې د عمل فکر نه پیدا شوی، هیڅ رقم تلاش هم نړیوالو هم سیمه ییز افغانستان د جنجال د ختمې لپاره مثبت نشانه اورېدلې.
خادم صاحب، که فرض کړو پاکستان سیاسي مذاکرات ته چمتو شي افغان حکومت سره، افغان حکومت ته په کار د حکومت موضوعاتو له پاکستان سره خبرې وکړي؟
ډیره مهمه برخه دا وي چې د پاکستان سره پر دې باندې بحث وشي تر څو په راتلونکي کې خپل هر ډول حمایت د افغانستان د جګړې له جنګیالو ودرېږي او بالاخره د افغانستان دغه اور چې نورو ته تیلو اضافه کړي. پاکستان باید تلاش وکړي چې له خپل سیاسي دریځ نه هغه طالبان چې د سولې مخالفت کوي د هغوی سره خبرې وکړي تر څو د سولې میز ته کښېني او دغه د سولې د جګړې او سولې مسله د خبرو لارې حل کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او دا چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو او د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولې شي په دې اړه مو د چارو د کارپو انتظار خادم څرګندونی باورې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزیر افغانستان د اضافي عسکرو د استولو احکام لاسلیک کړل. کڅ هم تر اوسه جیمز ماتس د اضافي سرتیرو شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي چې شاوخوا 4000 عسکر شاید افغانستان ته واستول شي. اسمت ساروان پر رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو حکم لاسلیک کړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی ماتس پرون پنځشنبه وویل چې د ځواکونو د لیږلو حکم لاسلیک کړی دی، خو ده په دې اړه څه ونه ویل چې څومره ځواکونه به افغانستان ته واستوي. له کله چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، دا د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو په برخه کې لومړنی ګام دی. ماتس خبري اعلانو ته وویل هو د اضافي پوځیانو د لیږلو حکم می لاسلیک کړ، خو خبره دلته نه بشپړی شي. په بل شبه ما د یو شمیر پوځیانو د لیږلو حکمونه لاسلیک کړی دي چې افغانستان ته لاړ شي. ماتیس وویل تر هغه چې راتلونکي اونۍ کانګرس ته معلومات ورنه کړي، په دې اړه به څه ونه وایي چې څومره اضافي پوځیان افغانستان ته استوي. د امریکا د حکومت ځینو چارواکو بیلابیلو خبري اژانسونو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ تر 4000 پورې د نورو ځواکونو د لیږلو اجازه ورکړې ده. د افغانستان حکومت د امریکا له لوري د اضافي ځواکونو د ورلیږلو د پریکړې هرکلی کړی او هیله لري چې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې به مرسته وکړي، خو تاکید یې په دې کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا هوایي ځواک ملاتړ زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان هم ورته نظر لري او وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او ملاتړ به لا زیات اغېزمنه وي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالهادي قریشي دی. دی وایي
د دې نو پوځانو پر راستلو باندې افغانان لپاره ډېر سهولت د کاري پیدا شي. د ولدینې پرته کلمنګ سره زمنګ دې وسلوالو به عزت ځواکونو د دې تمویل تجهیز ترنن او د حمایت لپاره په نړیواله کچه باندې لمر سره مرسته کړې به دا ډېر بالاتر ووسی نسبت هغه ته چې موږ ته سروازان راوستل.
د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو د پریکړې په باب د څرګندونو په محل وویل چې تر اوسه پورې هیڅ اضافي پوځي افغانستان ته لا لیږل شوی نه دی، خو ممکن په راتلونکو څو ورځو کې پوځیان واستول شي. اکثر افغان چارواکي او کارپوهان وایي چې باید امریکا او نړیواله ټولنه د تروریستانو پر اصلي پناه ځایونو تمرکز وکړي. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي چې نور به په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه ونه زغمي. پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو موجودیت ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. متحده ایالاتو پریکړه کړې چې تر څو پاکستان په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو ته پټنځایونه ورکول بند کړي نه وي، متحده ایالات به د پاکستان پوسته 225 میلیون ډالر امرسته چې هر کال ورکول کیږي ورنکړي. واشنگتن د افغانستان او سیمې لپاره د خپل نوې تګلارې د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړی دی چې تروریستانو ته پناه ورکوي. سلطان محمد سرور په رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د پټنځایونو خلاف اقدامات په خپل سترګو نه ویلیدلي، د 225 میلیون ډالرو د امرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاوره کې افغان مخالفینو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په شپاړس کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو لپاره له پاکستانه د قرباني پسه جوړوي. د امریکا نوی دریض روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه راوپارول او پولیسو د مظاهرتچیانو د تیتولو لپاره اوښکې بیونکی ګاز وچلاوه. د امریکا ولسمشر یو اونۍ مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان په ترڅ کې وویل چې موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته ورکړې، خو دوی هماغو تروریستانو ته چې موږ یې په مقابل کې جنګیږو پناه ورکړې او دا چلند باید بدل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل کچېره پاکستان په خپل خاوره کې د افغاني یاغیانو پناه ځایونه لري نه کړي، واشنگتن پاکستان سره د مرستو په درولو، د ناتو د لوی ملاتړي حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی په دغه هیواد باندې د بندیزونو په لګولو هم فکر کوي. واشنگتن پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان په ارتباط امریکا سره همکاري ونه کړي، نو د پاکستان له سیال هیواد هند څخه به وغواړي چې په افغانستان کې خپلې رغنده هلې ځلې پراخې کړي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي.
د سلطان محمد سرور پر راپور کې موردل چې متحده ایالاتو د پاکستان پوسټ د 225 میلیون ډالرو کلنۍ مرسته تر هغې ځنډولې چې د واشنگتن په وینا تر څو چې پاکستان د افغانستان د دولت ضد وسلوالو پر ضد رښتینی اقدامات ونه کړي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په لیست
آزادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
ل افغانستان څخه د پنګ وستلو او د سوداګرو پر وړاندې ستونزې به افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی د دې مطلب د بیان ترڅنګ ویل چې د دوی رپورت خي چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو غواخونو له کابل سوداګر خپل پنګ له هوا ده باسي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
اداري فساد نامنه او د پنګوالو اختطافونو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین اندېخمن کړي دي. د خونی مرسیال خانجان لیکوزی د پنځشنبه په ورځ لازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې د مافیایي ډلو لوري د سوداګرو او پنګوالو د غوښل کېدو سربېره ان سینې کړي چې په دولت کې دي له سوداګرو باج غوړي. د خغل لیکوزی په خبره د مهال ډیری پنګوالو خپل پنګې دوبه، چین، ترکیه، روسیه او زین نورو هیوادونو ته لیک ډول دي. د نوموړي په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي نو مسله په افغانستان کې پنګونې ته لوی ضربه رسولی شي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په داخل د نظام کې د محلي زورواران د اشخاصو افراد قانون نه موافق دي، تجار په هغه ځای کې چې سرمایه‌ګذاري کوي یا کمپنۍ نشي یا په ستراتیژي او پروژه قرارداد اخلي مستقیما طرف نه تهدیدېږي او حتی د دې نه باج اخلي.
د پنګونې په اړه د سوداګرۍ او صنایع خونی تازه رپورت خي چې په هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د پنګوالو پر وړاندې د تهدید کچه لوړه شوې ده. کڅه هم خانجان علي کوزي د هغو پنګوالو دقیق شمیر نه خي چې له هیواد وتلي خو وایي نامعلوم وضعیت او نامنۍ د پنګوالو پر روحي بد اغېز پرېښی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي حکومت تل افغان سوداګر او پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته هڅولي او د بهرنیانو پر پانګه اچونې هم ټینګار کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت خوندیتوب د پولیسو مسؤلیت دی او په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه وایي دی وایي په ټولو ولایتونو کې پولیس ته دنده سپارل شوې چې که سوداګر سفرونه کوي او یا هم اقتصادي پروژې ولري دوی باید د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. او اوس هم که کومه جدي ستونزه ولري او هیله یې دا وي چې پولیس ورسره همکاري وکړي موږ یې په خدمت کې یو. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره په افغانستان کې پانګونه مهمه بولي او وایي چې حکومت باید د پانګوالو امنیت خوندي کړي. له ډلې امین فرهنګ وایي که حکومت دې موضوع ته جدي پام ونه کړي نو افغانستان به د پانګونې په برخه کې له رکود سره مخامخ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوه ورځې وړاندې د مځکې له څنګه یوه ستره تیږه تېره شوه. ساینس پوهانو د دې تیږې د لیدو لپاره په څو ځایونو کې دوربینونه او رادارونه نصب کړل. دا ستره تیږه اوس هم د حرکت په حال کې ده. نور له اسمت سروان اورو.
د اگست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارګۍ د ځمکې د کورې له څنګه تېره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اګست په 1/2 د مځکې کورې ته نږدې تېره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام مځکې ته نږدې تیر شوي، خدای وه تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د مځکې د کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارګۍ د مځکې له څنګه 1 میلیون کیلومتره لرې تېره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګیږي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه در سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر خبری کم دا پکتیا ولایت سمکنه ولسوالی څخه. دا ازادي رادیو ټول همکارانو او بیا ټول دونکو ته څوک چې زما غږ دا ازادي رادیو د لارې اوري، د لوی اختر مبارکي ورته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا دې ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې دا سولې لامل وګرځي.
اختر دې ټول مبارک شه. اختر د ټولو مبارک شه، کپو وطن وی او کورک له وطن وینا. السلام علیکم، شاباس کلندر زدران يم د پکتیا ولایت ګرد شینا. تاسو ته او رجون کو ته کارکون کو ته ټول ته سلامونه نیکې اله او د لوی اختر مبارکي وایم. خوشاله يم چې تاسو ته پیغام سبت کوما د نشریدو په اله یما او د ټولو افغانانو لپاره، د لپاره د ټولو پښتنو لپاره، هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي، هر ورځ اختر اختر واړم د دوی د سوکالۍ، آرامۍ او خوشحالۍ په تمه رب تعالی ته لاس په دعا یم. وسلام د احترام.
بل السلام علیکم، محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه پیغام پیښم. لمړی د لوی اختر مبارکي تاسو ته، رادیو ټولو همکارانو او ریډونکو ته وړاندې کوم. او په دې هیله مې چې وسوکاله د افغانستان ولرو. د ټولو هغه مخالفین ته غوښتنه لرم چې دامګړې په جګړه کې ښکیل دي او د نورې وځو لپاره جګړه کوي. د دې څخه هیله کوم چې نور جګړه پاتې او د خپل هیواد ته یو خوشحالي په نصیب کړي. سلام، محمد قاسم زواک.
الو السلام علیکم، زه د زابل د ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. د ټول افغانستان شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم. زموږ د خاکی افغان د ولسوالۍ د اختر مخنیوي خو د پاکستان غلامانو وکړو. نو له الله پاک سره شکر چې موږ ته صبر او وسیله غواړو او دې ته جزاه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، دا زابی رادیو کارکونکو اوریدونکو د افغانستان ټول مسلمانانو، د نړۍ او مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پس السلام ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. خدای تعالی افغانستان د سولې کور وګرځي. خدای تعالی موږ ټول په شهیدانو کې شمار کړي، ټپیانو ته خدای شفا ورکړي، بنجان جی خدای را الهی، د حجانو جی خدای تعالی حج قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د اختر په مناسبت د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو اوریدل.
د غړي اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ازادي رادیو په اف ام 7.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وري، او که په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خبرونه اوري نو د انټرنیټ پته مو د ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org. دوستانو د نن ورځې د خبرونو د ورستۍ خبری مجله د وړاندې کولو لپاره احمد جعفر احمدی رتا سره ده.
تشکر از شما.